تر دې دوه واري مخکې د امریکا جمهور رئیسان اندرو جانسن او بل کلینتن استیزا شوي دي. خو دواړه جمهور رئیسان د سنا تر بحث وروسته په واک کې پاتې شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ورېدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي، او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخرالدین فایز دی. سب تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول د شکنجې یا زورونې په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع مو انتخاب کړی دی، هغه شکنجه او زورونه ده. د شکنجې د تعریف په ارتباط تاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجه څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولای شو د شکنجه عناصر هم برسیره کړو. هغه دا دی چې د شکنجه اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکی یا عامل د دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دی په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجه مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی، هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایم. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه، بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفا یو مزنون و متهم تر زورونې لاندې راځي، اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصر سره بل جرم دی. د شکنجه خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجه دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی، بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنا دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کی. بل بشری حقونه است، لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی، کله کله محدود کیدی شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصولو پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې یو سړی ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدی شي، اما د شکنجه حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدی شي ځینې هیوادونه د شکنجه د منع کنونسیون نه امضا کړي. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجه په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي او د شکنجه د محدودیت او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځلې. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجه کنونسیون اول امضا کړي، بیا د شکنجه د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي، او هر دولت باید د شکنجه د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځلې وکړي.
د زورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو، د اساسي قانون په 9ویشتمه ماده کې د شکنجه د مخنیوي لپاره یو ماده تسهیل شوې دي. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوې دي چې هر ډول شکنجه او بدرفتاری او د انسان تعذیب ممنوع دي، هیڅوک نشي کولی. اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي، هغه شکنجه کې او ورسره بد چلند. د افغانستان په کود جزا کې په 450 او 150 ماده کې هم واضحا لیکل شوی دي چې شکنجه جرم دي، او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پوري کوي، د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د افغانستان د بشری حقوقو نړیوال اعلامیا او د منع شکنجې کنوانسیون د شکنجې په ارتباط واضح موقف لري او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع ده او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د زورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجع کېږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي زوروي، نو د زورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002 و 2003 و 2005 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډېر کم شوی دی، ټیټ شوی دی، ولی اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجه بیخي صفر ته رسیدلی. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري، د کمیسون عالی من شکنجه په نوم، چې د دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینې مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنوانسیون منع شکنجې د تطبیق لپاره دغه کنوانسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کېږي، هغه د هرې خوا لخوا نیول کېږي او دوی ته هغه یو یعنی دوی ته هغه د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کود جزا مواد واضح وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعاتوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی، لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کوونکي چلند کوي، د شکنجې د مرتکب سره هم همغسې چلند کوي. مثلا که یو څوک جرمي عمل ترسره کوي، اغلاوي کوي، طبیعي ده چې هغه نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمي عمل په ارتباط پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کوونکي هم د جرمي عمل مرتکب شخص دی، طبعا د هغه دپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجه د جرمي عمل په ارتباط تصمیم نیسي او شخص طبعا بندکیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال ګروپونه چې جنګیږي او خلک نیسي ځوروي، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتي جنبه ولري. فرد او افراد که هغه ګروپونه وي، مسله او غیر مسله، دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي. مثلا که یو فرد د یو جرم مرتکب وي، دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي، دوسیه ورته جوړ کړي، د قانون د احکامو په رڼا ورسره برخورد وشي. ګروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي، هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي. دغه عمل ممنوع دی. کمیسون موقف دا دی چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي. غیر رسمي اجراءات د بشري حقونو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دي او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي.
ډیر زیات من
سلامت بسی.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي. سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې مونږ ولا دینه کار خستل کی.
زنجیري زنجیري ته ورالې نه شمع و یارا تر زما بل کا دم هغه ستې نه شمع. ختم زنجیري
خامک او نور پلاس گنڈل شیو شیان سر زخت کری
سفر او تچ منگا زو ډیر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شي کار دا بیا منگا ورته چې دا د ستنی کار
اووس د لاسی گنڈل شیو شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاده ده اوسی خلق دومنه نیسی اخستره
نن پا هم دیکل خبری که و لمرای ده خاماک او پلاس گندل شوی و توکو تاریخ چیرو بیای ارزخت رو خانه که و او ده خلق و خبری هم در تبلندی که و ده خبرونه ما فرشته مرسل جوره کرده لآزادی رادیو سره و سره قدر من اوریتون کو ده خزو ده لاسی صنایع و هنری ښکلا په ډیرو کم و نورو شیانو کې لیدلی شو دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک ترشمار گراف ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسی ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بېلابېلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایم دا به هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونی ولا او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویني په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د گراف په شکل دوی په خپل کالای که دا گندلی پای پیچ چورتا وای پا غیبای گندلی او فرزند نارینو پا زینو لند و چپنو که حوسم چتا دیده او زخ پا غزنی که زیگی دلیم او دا غزنی خلق میملی دیلی دی چه التا غوی دیر علاقه ممرسرا چه پوستین دوزی بای کولا او حقا دوخت بای خامک کرتا بیلیم او ما چه پا مکتب کس دکلی و ترشمار مثلا پا فارسی نمونه و مثلا آجیده و کربخیه و پخت دوزی و بدغشان منگا لیدل خامکم چورتا بیلی اگر قنداری دوزی با مخل کرتا بیلی دینا مالو میگی چه دا خامک یوازه په قندار که بعد دی دغه او اخزی نرامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی دا په مختلف رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو بدخشان که خالی پیبندی گندل کیږي یا فرزند تخار په شمالی ولایت